خلال شوي کبیا چاته ورکولای کیږي. ها د خلکو ته ورکولای کیږي جګړه د خپل د طالبانو سره طالبانو په لیکو کې دي. نو زه دا د افغانستان د خلکو حق دی چې د دغو ته ورکولای کیږي د افغانستان د غریبانو په حق کې. دا یو نړیوال خیانت زه بولم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
پنځویشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
جګړه هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نوروز یا د نوی هجری لمریز کال لومړی ورځ په افغانستان، ایران او د منځنۍ اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د لمانځنۍ تاریخي قدامت لري. دغه ورځ د مصر قبطیان هم لمانځي او د عراق او ترکیه کردان هم ورته له شور او زوګه ډک ځانګړي مراسم جوړوي. د نوروز د لمانځنۍ تاریخ شاوخوا 3000 کاله پخوا زمانی ته رسیږي. د تاریخي اسنادو او استرو لمخې د لومړي ځل لپاره د سیمې یو پاچا جمشید د نوروز لمانځلو بنسټ کې خود. په افغانستان کې یو شمیر دینی علما بیا دغه ورځ لمانځل له اسلامي پلوه ښه نه بولي او وایي دا هغه جشن دی چې زردشتیانو یا د اسلامي نصوصو له مخې مجوسیانو لمانځه. طالبانو هم واک ته رسیدو وروسته د نوروز جشن رسمي لمانځل بند کړل او په دې تړاو عمومي رخصتي هم لغوه کړه. دا چې اوس د دغه جشن رنګونه څه ډول دي، لمانځل او نه لمانځل څه ګټې او زیانونه لري، له تاریخي پلوه د نوروز ارزښت په څه کې دی؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوهنتون استاد خوانی همت او حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سعیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه بحث وکړو، همت صاحب ته ورځو. همت صاحب، تاسو مهرباني وکړئ په سر کې د نوروز په تاریخي ارزښت باندې لکتم شي، له تاریخي پلوه د نوروز قدامت څومره پیړۍ مخکې وخت ترسیږي؟
ډیر زیاته مننه لیدین صاحب تاسو ته د نوروز مېلمه ته او کډمنو اړوندونکو ته سلامونه مې کوي. په دې لاره کې خبرات مو ترجمه کړې کړي لستون تاسو په مقدمه کې هم یادونه وکړه. د نوروز تاریخي جشن په سیمه کې افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او حتی د عربي سیمې ځینې هېوادونه لکه عراق، سوریا، همداسې ترکیه دغه هېوادونه په بر کې نیسي خورا ډېر قدامت لري. تاسو کوي چې دغه تاریخي ارزښت یې که د میلان نه پخوا واوري نو د دې داسې لیکلي آثار نه شته چې په هغه باندې استناد وشي. نو په دې خاطر دغه کې ځینې تاریخ لیکوالان او پوهان ډېر دقیق په توافق نظر نه لري. ځینې لیکونکي چې هغه په فردوسي شاهنامه باندې او طبري تاریخ باندې یادونه کوي، هغوی همدغه جمشید چې تاسو یې نوم واخیسته د آبادي آریایي شاهان الجمهوري څخه و د دې بنسټګر بولي. البته خو ځینې بیا د هخامنشاني شاهان او کوریشتبیس د دې بنسټګر د هر لحاظ تاریخي مخینه تقریبا 2500 یا 3000 کاله پخوا لووس نه او یو څو کاله یا زر کاله شاوخوا خال میلاد نه د حسابي.
بله،
خو هغه د دې احساس موږ تاسو په سینا کولې شو اندغه فکتوري شاهنامه او فدري تاریخ ته تغوري جمشید نوای حرب و اکمان وقت داریهی وقفانهی یه بنسدگر بلید. البته یکاو په وروسته کې هم نوی امپراتوری چې راغلي نور شاهي دورې چې راغلي په مختلفو دولتونو په ځینو توپیرونو باندې په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کیږي. مثلا په افغانستان او پاکستان کې هیوادونو کې دغه پیرو ورځ کې یهودي مرکم پر وخت باندې لمانځل کیږي، پیرو ورځ لمانځل کیږي. له ځینو هیوادونو کې لکه ایران شو، په دغه هیوادونو کې ګډه لکه ډېر وخت ورکوي، څو ورځې لمانځي. د دوی دلته په دې هیوادونو کې لکه په افغانستان کې نظر دا ده چې دا د کار لومړۍ ورځ نه او د لومړۍ لمانځل کیږي، ولې هلته نظر دا ده چې نه، دا د لومړی فصل ده لري او کلونو کلونو کورنۍ ټولنې حتی دولتونه په ځینو وختو کې دغه ورځ لمانځي. البته دولتونو د جوړښت، دولتونو د هغه ایدیالوژیک نظر او پالیسي په اساس متفاوت وي، ولې کورنۍ او ټولنې ولسونه په مسلسل ډول هغه وخت تر اوسه دغه ورځې لمانځي او په دې کې خوښي کوي، یا بل کورونو ته ځي او یا دلته مبارکي ورکوي.
بله همت صاحب، تاسو چې دغه کومې تاریخچې ته اشاره وکړله او د نوروز په اړه معلومات چې ما وکړل، د نوروز د جشن المانزل له اسلام هم شاوخوا زر کال مخکې المانزل کېده، یا دغه دود او دستور هغه مهال و چې د نوي کال په مناسبت به دوی خوشحالي کوله. هغه مهال ریخا یا د المانزل ریخا عبادتي باندې درلوده او کنه دا د طبیعت یو جشن او هڅ له عبادت سره کوم تړاو نه درلوده؟
اصلا دغه د نوروز کلمه که تاسو په ډکشنری کې هم وګورئ، دا یوه نوې ورځ او تعبیر یې همداسې کېږي چې دا د کال ورځ ده، او د دې لپاره چې یو نوی کال پیل شوی ده په همدې اساس لمانځل کېده. او د دغو شاهانو هغه په تاریخي اسنادو کې هم چې شاهانو د دغې ورځې لمانځنه کړې، هغه مذهبي او دیني اړخ یې نه درلود. د دې لپاره چې طبیعت نوی شوی او کال نوی شوی لمانځنې کېدي، او ډېر یې هم په تاریخي اثارو کې چې راغلي دي د لمانځنې داسې شوې ده چې په کښت او د نوي فصل لپاره پلان جوړونه او خاص اخیستلو په دغه قسم باندې لمانځل شوی، نه داسې کوم خاص مذهبي او دینی اړخ لري. البته زردشتي تاریخ ته که کتنه وشي، هلته په زردشتي چې حتی له دغه رسمي تاریخ هم لږ پخوا راځي، زر کاله تقریبا پخوا له میلاد نه بچه راځي، په زردشتي تاریخ کې دغه یو څه دینی او مذهبي اړخ لري چې زردشتیانو د دې لپاره چې کور یې او هغه د سکونت ځای پاکوو او په دې ځانونو کې د ورونو لپاره هغه وسایل اضافه کول، هغه د هغه دینی او مذهبي اړخ لري. ولې له هغه نه وروسته په دې نورو شاهي دورو کې دغه دینی اړخ نه لري، یوازې د کال نوې ورځ او د نوي کال لپاره د پلان جوړولو لپاره.
بله همت صاحب، تاسو د زردشتیانو تاریخ ته اشاره وکړه. په اسلامي نصوصو کې هم د زردشت کلمه واضح نه درغلی، اما مجوس کلمه فکر کوم استفاده شوی ده، او ویل کیږي چې دا پخوا مجوسیانو لمانځه. آیا همغه د مجوسیانو لمانځل فکر کوي د دې لامل شول چې د اسلامي نړۍ یو شمیر علما په ځانګړي توګه په افغانستان کې یو شمیر دیني علما د جشن لمانځلو ته اجازه نه ورکوي، او وایي چې مسلمانان ځان ته دوه نور اخترونه لري، او کنه فکر کوي ځینې نور مذهبي مراسم هم د دې باعث ول چې د علما مخالفت کوي؟
نن چې دلته په کلو او په ولس سره چې دغه مسله مطرح کیږي په مساجدو کې، په دینی مراکزو کې، د دوی اصلي ریشه همغه ځای ته لیږي چې دا وایي چې دا د بتپرستان یا همدا مجوسیان ته دوی ورته وایي، د دو دینی رسم ده، او دې ته دغه دینی علما داسې د یو بدعت یا د یو نوي ایجاد سر به ګل او خلک پرې معنی کوي. نور تاریخ یې وروستنی تاریخ یې دلته په افغانستان کې هم آریایانو د دورې پیریان کې مثلا سامانیانو د دورې دا ډېر دوی دغه نه کوي انتخاب نه کوي انتخاب یې همداسې زردشتیانو او پخواري پلیسیانو ته ورکوي د دوو ډېر.
بله کور مو ودان سلامت او سې همت سره ورسته به استاد سعیدی صاحب هم استډیو سره وصل شي، هغه به له دنیا اړخه په دې باره کې نور رڼا هم واچوي چې ولې ځینې کسان مخالفت کوي. خو په ټوله کې نوروز چې څومره معلومات دی په دې اړه باندې ویل کیږي چې دا د طبیعت د نویو رنگونو یا د پسرلنیو رنگونو د جشن دی چې اکثره په منځنۍ اسیا هیوادونو ایران افغانستان کې په همدې مناسبت ورته د لمانځلې ځانګړي مراسم جوړیږي. په هر هیواد کې ځینې تاریخي ارزښتونه شته، ځینې ملي ورځې دي، د تاریخي میراثونو ورځې دي. نوروز هم له تاریخي پلوه دغه 2500 کال شاوخوا سابقه لري. اوس افغانستان نوم هم ورسره تړلی دی. د طالبانو حکومت دا دوه کاله کېږي چې د نوروز رسمي مراسم نه لمانځي، په دې مناسبت رخصتي هم لمانځه وړې ده. څه فکر کوي دا څه ډول اقدام دی؟
اسلامی عمارت کی دعوت اہم بازار ہو گئی تو آگے دعوت ٹیم دوارا سمتی جگہ نہ ہمارے کو لحاظ الگ نمک کی چکلا جی دی شوروی اتحاد دلتا حملہ اکڑا اور دلتا دی شوروی اتحاد پلاؤ نظام مان پر آگئی هغو هم ډېر د دغو مراسمو د لمانځلو علاقه نه درلوده او هغه خاص رنګ یې په هغه وخت کې دلته لمانځه تللی و. زه فکر کوم لوی فرهنګي ارزښتونه په هر هېواد هر ټولنه کې تېري پسه دا د فرهنګي ارزښتونو تاریخ تدریجي وي او تقریبا د ټولنې او ولس او وګړو لپاره غیر ملموسي دوی نه پوهېږي چې دا تاسو شوي دي. تجربې ځینې تدریجي باندې حتی نسلونه تېرېږي چې تجربې کېږي، نو که یو دم تجربې کېږي دلته ولس او هغه خلک چې مثلا د دغو ارزښتونو پلوي دوی داسې یو احساس وي چې هره موږ نه احساس تل شوي دي. زه فکر کوم دلته مهمه به دا وي چې دینی علما د ټولنې هغه آگاه قشر هر څومره چې دلته دغه فرهنګي او بصیرت زیات وي د دغه ټکرونه منځته نه راځي. خلک ځان بیګانه نه احساسوي چې یاره موږ د دولت نه یو، دولت زموږ نه ده، زموږ فرهنګي ارزښتونه نه دي پښو لاندې شوي، زموږ فرهنګي ارزښتونو ته په درنه کتل کېږي. زه فکر کوم دا کوي د دغه تشویش ته ځای نه وي، خلک نه په تشویش کېږي، ولکه یو دمي دغه تغییر جازي او یو دمي خلک پرې معنی کېږي، بیا خلک یو څه ځان بېګانه احساسوي. د دې پر ځای باید عامه پوهاوی ډېر شي په دې برخه کې، مسئولین باید لاس په کار شي او خلکو ته دا پوهاوی ورسوي. یو مسله ډېره بله مهمه هم دلته ده چې خلک څه فکر کوي، یعنی دین اول ورڅخه کلتور، که کلتور اول ورڅخه دین، نو که چېرته دغه مسله مطرح شي او خلکو نه وپوښتل شي زه فکر کوم دا د حل لاره لري او دې ته به ضرورت نه وي چې دلته یو اختلاف نظر پیدا شي.
او کور ودان ډیره مننه سلامات اوسی. البته طالبان په ټوله کې وای چې دوی د نوروز جشن المنزل لمنځه وړي دي په رسمي ډول، خو طالبانو دا ویلي چې کچیرته ولسونه خلک د نوروز په اړه باندې ځینې دودیز میلی نیسی، ځینې المنزل مراسم جوړي، دوی مخالفت نه کوي. خو راپورونه وای چې د نوروز د جشن رنگونه پیکه شوي دي، د ګلغونډۍ تپې ته به چې پخوا د نوروز نه مخکې ورځو کې خلک ورتلل هلته اوس د خلکو ورتګ کم شوی. په مزار شریف کې به چې د ګل سرخ میله جوړېدله، دغه راز به د جنډې پورته کولو مراسمو، هغه مراسم هوس یو څه پیکه شوی دی. په ظاهر همدغه چې طالبان په رسمي ډول نوروز نه لمانځي، نو خلک هم لمانځلو ته ډیر زړه نخ کوي. په هر حال همت سپ تاسو خبرې پی وکړي چې د تاریخي ارزښتونو ساتل څومره دی و هیواد د تاریخي بډاینې لپاره مهم دی. دغه د نوروز جشن په ټوله کې د بزګرو لپاره څه پیغام لري؟ تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په تاریخي ارزښتونو کې یو ارزښت دا و چې څنګه د کال د حاصل ټولولو لپاره پلان جوړ شي. افغانستان هم د اقتصادي پلوه اوس په یو بیوزله هیواد بدل شوی دی. څومره دلته زمینه سازي د دې لپاره باید وشي چې بزګر پوه کړي چې په داسې ورځ مثلا نور مراسم داسې جوړ شي چې له مذهبه لري وساتل شي، اما چون د کال او د فصل د شروع اوله ورځ ده، خلکو ته د حاصلاتو د ټولولو لپاره عامه پوهاوی ورکړل شي، یا بزګرو ته په دې ورځ مثلا ځانګړي تخمونه یا ځانګړي وسایل ویشل شي. یعنی څنګه کولای سوچ په یو ډول دغه د نوروز جشن تازه وساتو او له مذهبي ارخونه نه یا له مذهبي زوایا نه لري؟
او د دې چې تم اشاره وکړه جناب لیدونکي، ما مخکې هم چې ویل چې فرهنګي ارزښتونه او کلتوري ارزښتونه د تغییر په حال کې دي، او وخت شرایط او د ټولنې اړتیا او غوښتنو د وګړو غوښتنو ته په کتو دې کې باید تغییر راځي. ما خو په یاد دي مونږ کوچني وو، هغه وخت کې دغه ماشینري وسایل ډېر نه وو، خو هغه د څارویو دغه کورونه کول کنه. نو د دلته د کوی د کولبی لپاره به معمولا زما په یاد دي چې په دغه ورځ باندې به دهقانانو غوري راوستل او په هغه باندې به کولبی کولې تر څو د فصل د زرغونولو لپاره اماده شي. زه فکر کوم دغه شیان باید تغییر شي. د دې پر ځای چې مثلا خلک نوي کالي واغوندي یا لاشي جنبه اوچته کې په چې صدا کوم مذهبي څنګه رامنځته کوي، د دې پر ځای داسې دي کې چې خلک څنګه وکړي شي د نیالګي کې خودلو ته راشي تشویق شي. د دې پر ځای چې مثلا یو دلته مبارکي ورکي که چېرته پ کې مذهبي ستونزه رامنځته کېږي، د دې پر ځای دې خلک دې ته تشویق شي چې څنګه محیط پاک کړي، یو عمومي اشار دې وکړي چې چاپېریال پاک شي. د دې پر ځای چې مثلا څوک یو د دې کورو ته لاړ شي او د دې مبارکۍ لپاره او هلته ورځې شپې تېرې کړي، زه فکر کوم د دې لپاره یو عمومي کمپاین وشي چې څنګه خپل محیط صفا کړو او څنګه د راتلونکي لپاره مخکې مو ویلي چې پلان جوړونه وکړو. دا داسې شي چې هم به فرهنګ ژوندی وساتل شي او هم به داسې یو تغییر راشي چې مونږ هغه مذهبي اړخ متضرر نشي. معمولا فرهنګي ارزښتونه چې دي یا داسې وي چې وګړیز ریشه لري او یا داسې وي چې هم وګړیز او هم دیني ریشه لري، هغه چې هم دیني او هم وګړیز ریشه لري هغه کې خلک سره یې اخلي. مثلا زه یو مثال وایم، مشروعنه ته احترام دا هم دیني ریشه لري او هم وګړي یا کلتوري بشالري، نو دې کې ټول طریقې د دې څو بل نوې چې هغه د دنیا هم یو هغه له فرهنګي هم د دې چې د مشران د احترام نه کیږي، ولې دې دې څه مسائل دي چې د سر د کلتور او د دې د دین یا د دنیا د ټول پرمند یو قسم ټکر یا اختلاف نظر راځي، لکه د نوروز د جشن بالمنظمه. فکر کوم د دې ترمنځ باید همغږي رامنځته شي، هغه کورونه چې مثلا هغه کې دیني ارزښتونه ته کې صدمه رسېږي هغه باید دیوال شي، ځکه ارزښتونه نوي ایجاد شي چې په هغه کې هم ټولنې ته ګټه کوي او هم د
راتلونکي. ډیره ډیره مننه همت صاحب، سلامت اوسئ. باید یادونه وکړم چې زموږ بل میلمه ښاغلی صلاح الدین سیدی لږ زره بوخت دی، ممکن په څو شیبو کې سټوډیو سره وصل شي. راځي چې اوس یو راپور ته ورسو دا چې په افغانستان کې سږ کال د نوروز رنگونه څه ډول دی. په ګلغونډۍ کې چې دا میله په خوا جوړېدله، هلته د خلکو ورتګ څه ډول دی، په دې اړه راپور اورو. بیرته بحث ته راستنیږو.
La ګلغونډۍ په خپل ارغوانو مشهور د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورتا پرتہ تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي خو د مل کوونکو په خبره سکال د 13 کلونو په پرتله ډیر خلک نشته ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمه ته د تفریح لپاره راغلی ازادي رادیو ته ویل یا د سیمه ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي نو موري وای
اکثرا کسان د خپل فامیلو سره یو ځای لته راځي دي موهین نه خوان داخلي خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنۍ کمرنګ شوی ده مخکې بدل ته ډیر کورنۍ راتله ډیر خربلات لرل بیروبار بزخت ډیر خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګ شوی ده
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میله تراغله ورته خبره کوي
مخکې به ډیر خلک دلته راتل د ګلغونډۍ میلې ته خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي وو د موږ تمه او توقع دا وه چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غونډې به ډیر بیروبار به دلته وو مګر په ډیر خوشینۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي
ګلغونډۍ مشایرو او فرهنګي جشنونو ته جوړ سیمه ده چې په تیر جمهوریت نظام کې بدلتا فرهنګي میلې هم جوړې دي د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونو جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو دی ورته لیکوالان او فرهنګ پال را وغوښتل شي
پروان یو له خیرازو او سرسبز ولایتونو څخه دی چې ګنشمیر تفریحي سیمې او ځایونه لري چې واخه بیلګې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګاڼ میلوال وی دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغه سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشایری دی تر سره شي
د طالبانو لا بیازلی واکمنې دوه وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ و وړه مشایره هم جوړه شوې و د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی باندې د ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړی
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په دیار لا سوو یو نوی کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوی ده د ارغوان جشنواره چې دغه نراورسته هر کال د لمانځل کېدله تیر کال چې د هم د ارغوان جشنواره منګول مانځل چې پیغه کې موږ سره شاعرانو لیکوالانو د هواد د لوري پروتو سیمس ښه فرهنګي ځوانانو موږ سره کې ګډون کړو سکهال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګول خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او مهمانه براغور
خلک داسې محل تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیازلی واکمنې دوه وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تک بندیز ولګیت چې په دې سره ورته د کورنۍ ورتګ کم شوی یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمیر اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري 19 بحث 25 دقیقې ته غوږی چې د نوروز رنگونو ته ځانګړي شوی باید وایم چې زموږه د بحث یو ملما صلاح الدین سیدی ویل چې د فتن بوختیا ورته پیدا شوی دا ونش کول چې په دې بحث کې ګډون وکړي نو موږ هم بحث د غلی سیدی له ګډون پرته مخته بوته څو شیبه پاتې دی بیا هم له استاد خوانی همت سره پاتې کیږو همت صاحب په افغانستان کې د نوروز د جشن په ارزښت خبري وشوي تاسو په هلارو هم خبري وکړي چې څنګه دغه جشن ژوندۍ وساتل شي راځي اوس لږ زره تام شو تاسو د خپل سیمې د رنگونو په اړه راته وایي تاسو په کومه سیمه کې اوسئ او هلته څه تفاوت احساسوي آیا په نور کلونو کې هم د کب د میاشتې وروستۍ نیټې هم داسې وي کنا نور کله به مثلا د نوروز جشنونه په هغه سیمه کې چې تاسو اوسئ یو څه زیات محسوسېدل
من په کابل کې اوسو په کابل کې د بازارو نه پیدا کو خصوصا په دې کې نه ځم په وخت کې دا میوي او وچې میوي او تازه میوي د دې بازار ته راغلي او خلکو ګڼه ګڼه ځم په زیاته د کابل هفت میوه ډیر مشهور ده او د نوروز ته به تقریبا یو دوه هفتې مخکې کله به چې مونږ بازار ته راغلو دلې هفت میوې جوړې شوې وي او هر ځای کې به بازار کې موجودې وي. ولې اوس چې مونږ په بازار کې ګرځو تقریبا دغه ګڼه شته او نه هم هغه هفت میوې چې بلته دلته مشهور و پخوا د سمنک میله به وه معمولا مونږ د تاجک وینو بازار بیا ډېر اړي معمله کله کله به مونږ کې برخه اخیسته ده چې دوی به کورونو کې سمنک ته رابر کړی وو بیا به ځوانان وتلل او هغه به یو ځای ورسره نوشیجان کوو. له هغه نه علاوه خلک ډېر په چاکار تلل او بس یو تاریخي نظر دا و چې که چېرته تاسې البته اکثر ځوانانو سره وو هغه ځوانان چې د لوست سطح یې ټیټه وه او په نالوست وو هغو سره داسې یو نظر ویاره چې که چېرته تاسو د کار په لومړۍ ورځ باندې خوشحاله اوسئ تاسو د ټول کال بیا خوشحاله وي خدای مکړه خو جیګره او خفه وي ټول کال به بیا ماس وي نو خلق د کوه هڅه کوله چې لاړ شي میلې ته او خوښي ورمانځي او له دغه شیان اوس نه لیدل کېږي او داسې تقریبا په ټوله کې که ووایو یو کاري ماحول یا کاري محیط حاکم دی.
ډېره ډېره مننه سلامت اوسئ اورېدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې چې د نوروز رنگونو ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمه د پانتون له استاد خواني همت نه ډیره مننه. باید یادونه وکم چې حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سیدی هم ژمنه کړې و چې بحث کې به موږ سره برخه اخلي خو د بوختیا او لقبلې ونس کولای چې په دې بحث کې ګډون وکړي. تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارو.
پسیدی پسیدی پیدا می در روانه در اوشان پسیدی